من سپاس گذاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد، سالی باشین. سالی صبح خوش آمدیم.
دیر منان است از سخه ستار فروغ تسی ستری مسی داوز دا آزادی راژیو طولو آوریدون کتا از ما لخوا سلام. دا خبرونه مو تر نه بجو دوام کوي او ری چې چارواکي وای ورستوي ورشتونو په افغانستان کې د وچکالی د ختمې دو هلی ټوکولې دي. نن د مرغوم یا جدي یوشتمه د جنوري یولسمه د جمی ورځ په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په چین کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دې هیواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب پرون پنجشنبه پیکینګ ته له رسیدو وروسته د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی محیب په خپل ټویټر کې لیکلي چې ده او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو د غرض په افغانستان کې پر دایمي سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تر دې مخکې هند ته تللی وو او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان او هند پر اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندید کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل ځان د راتلونکي لمریز کال د سرطان د 9 نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړ. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره درې کسانو رسمن د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو په توګه نوملیکنه ترسره کړې ده. چې ښاغلي جلیلي راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمن ځان نوماند کړو او تر دغې میاشتې تر وروستیو پورې هغه کسانو چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یې معلوماتي بسې ترلاسه کړي کولای شي ځان نوماند کړي.
تر دې مخکې لطیف پدرام او حکیم تورسن ځانونه کاندیدان کړي دي. خلیل الرحمن او چراغ علی د ښاغلي جلیلی په انتخاباتي ټیم کې د مرستیالان دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ورستي ورشتونه د وچکالی د کمیدو لپاره ګټه وربولي. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینر خان محمد تکل ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د تمی خلاف د واورو ورشت نږدې یو میاشت نه وخت پیل سو، خو بیا هم هیله سته چې دولت به اوبه مدیریت کړی سي.
واوري همداسې جریان پیدا کړي. اورښت باید یوه میاشت مخکې شروع شوی وای. ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو.
انجینر تکل وایي چې په راتلونکي یوه نیمه میاشت کې به بارانونه پیل سي او د دې لپاره چې افغانستان بندونه نه لري ډېرې اوبه به ګاونډیو هیوادونو ته وبهیږي. د پاینې هلک زیاته کړه چې د اوبو او انرژي وزارت هڅه کوي چې بندونه او د اوبو زیرمې جوړې کړي چې اوبه ضایع نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دغه هیواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو چې پرون پنجشنبه د قاهرې په امریکایي پانتون کې خبرې کولې زیاته کړه امریکا به له سوریې څخه د وروستني ایراني سرتیري د ایستلو لپاره له ډیپلوماسۍ او له خپلو شریکانو سره له همکارۍ کار واخلي. امریکا دغه راز هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې پروسې له لارې د سوریې خلکو ته چې له ډېره وخته کړیږي سوله او آرامښت راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تر څو چې ایراني پوځیان او نیابتي ځواکونه له سوریې ونه وځي او د یو سیاسي حل خواته کلک ګامونه وانخیستل سي، واشنګټن به د بشار الاسد د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو په بیا رغونې کې ونډه وانخلي. د مقدونیا د نوم د بدلون پر سر د دغه هیواد د پارلمان بحث تر جمعې پورې وځنډید. د دغه هیواد صدر اعظم زوران زایف پرون ظاهرا بریالی نه سو چې د نوم د بدلون لپاره د پارلمان اکثریت ترلاسه کړي. د مقدونیا پارلمان له گاونډي هیواد یونان سره د څو لسیزو لانجې د پای ته رسولو او په ناټو د غرض اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف پرون پنځشنبه د شمالي مقدونیا په جمهوریت د خپل هیواد د نوم د بدلون لپاره بحث پیل کړ. د مقدونیا له اساسي قانون سره سم پر شمالي مقدونیا د دې هیواد د نوم د بدلېدو لپاره د پارلمان په درو کې د دوو برخو ملاتړ په کار دی. اروپایی اتحادیه لروسیه و غشتل چه پخپل خاوره او غصب سبی کریمیا که هغه ټول اوکراینیان خوشی کرده چه په غیر قانونی دولی نیولی دی. ده اروپایی اتحادیه ده بحرانی پالیسی ده مشر فیدریکا موگرینی ویانده پرون پا یو بیان که ده مثال پتوگه ده شلکلن اوکراینی پاولو هریب او یو تاتار فعال ایدیم بیکیروف یادونه کرده چه لومړنۍ د تروریزم په تور نیول سوی او دویم تیره میاشت کریمیا ته له ننوتلو سره سم ونیول سو. ویاندی ویلی اروپایی اتحادیه هیله لري چې دا کسان به ژر تر ژره خوشې او ځانګړي طبي خدمات به ورته برابر کړل سي. د روسیې د خبروفسک سیمې چارواکي وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ویل سوي چې څو تنو پولیسو د سیمې د بدماشانو د مشر مړی خاورو ته سپارلی او د تدفین په مراسمو کې د څارنوالۍ مامورانو هم ګډون کړی دی. وروسته له دې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوټیوب کې دوی ویډیوګانې خپرې سوې پر پولیسو او د څارنوالۍ پر کارکوونکو تورونه په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ولګول سول. په ویډیوګانو کې د تدفین مراسم ښودل کېږي چې ګڼو کسانو پکې ګډون کړی دی. فلم له لرې اخیستل سوی او سم نه ښکاري چې آیا د مړي لېږدونکي په رښتیا هم پولیس دي او که څنګه. تاسو آزادي راډیو ته واژه یاست. د دې خبرونې په راپورونه کې ویل چې چارواکي هیله مند دي وروستیو اورښتونو په افغانستان کې د وچکالۍ د ختمېدو هیلې ټوکولې دي.
که چیرې دغه اورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته اورښت ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشت کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو.
په بل راپور کې اوري چې پرون دریم تن ځان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه ثبت کړ. بیا مو د هلمند ګریش ولسوالۍ ته بیا یو د ځایي اوسېدونکو له ستونزو خبرېږو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې امریکایي پوځیان له سوریې څخه ووځي، هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایراني پوځي هم ووځي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کلی. تاسی ازادي رادیو ته واژه یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واورې او بارانونه وورېدل او سره له دې چې د هغو کسانو د کړاو سبب کېږي چې امکانات نه لري، خو ډېر خلک په تېره بیا کروندګر ورته خوشحاله دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه کنټرول کړي او د ضایع کېدو مخه ونیسي. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېده او اټکل کېږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تیر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لک اوسېدونکي مجبوره شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم ورښتونه کافي نه بولي وایي چې واورې نسبتا په ځنډ وورېدې. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
که چیرې دغه اورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته اورښت ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. دغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځینې جوړېږي، د سیلاب په شکل باندې راوځي او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري اوبه نه ذخیره کېږي، البته د افغانستان څخه به ووځي. یعنی دا فدې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو، پس له هغه څخه به بیا موږ اوبنه لرو.
ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپاره کړي او هیله ښکاره کړي چې وچکالی به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کیږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري، اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلی د هوا له تودیدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینر تکل هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي.
په روان وخت کې موږ پروګرامونه جوړوو، موږ کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کړو او دغه څه لږ اوبه چې لرو همدغه تنظیم کړو. البته اقلیمي تغیرات یا کلایمیټ چینج تاثیرات شته، ولې موږ کوشش کوو چې روان وخت همدغه اوبه چې لرو همدغه مدیریت کړو، تر څو د بینالمللي قوانینو په نظر کې نیولو سره خپل اوبه مهار کړو، تنظیم کړو او ډېر ورته متوجه اوسو.
روانه اونۍ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,340,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د وچکالۍ له کبله تر ټولو زیات خلک له بادغیس څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرترستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې د بادغیس او غور 8,000 کورنۍ د وچکالۍ له لاسه د بادغیس مرکز قلعه نو او همداراز هرات ولایت ته کډه شوي دي.
په راپور کې مو وویل چې افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د دریم کاندید له نوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جدي تر دیرشمې که احتمالي کاندیدان نومونه ثبت نه کړي دغه لړۍ به تمدید نه سي، خو ځینې سیاسي جریانونه تمه لري چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه شاید تمدید سي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
سید نورالله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغ علی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوری ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي له 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر 10 ورځو پورې د جمهوری ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي، انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون د ویان مرستال مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
امید مو است کی روزای آینده یک تعداد کسای دیگر کی
د موبایل زمون هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هغه کسان چې معلوماتي کسوړې تر لاسه کړي راشه او نمونه ثبت د جدي لدیر شمې ورسته د محلويش نمخ نشو کولای چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محلويش لمخې د سرطان د 9 انتخاباتو لپاره به نوم لیکنه د جدي تر دیر شمې پورې دوام وکړي. روسه لدغه لړۍ و برزی تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تروسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون 3 کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي. په خاطر دې حنیف اتمر ته نږدې منابع او ازادي رادیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د دل دوه مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویان دی ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د 100 کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړخ لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پختنه داده چه گندونه و سیاسی جریانونه ولی تر وسه ندی توانیدلی چه ده انتخاباتی تیکتونو ده تشکیلولو پر سر یوه حکره تا ورسیگی. ده انتخاباتو ده خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوی پده اړه ازادی رادیو ته وویل.
نسبت به تیکت ها رای دنیا ادامه داره
دو بابل ده انتخاباتی تیکتونه لپاره مشوری روانه دی یاش میر کسانو چه پخواه ترده معاملیت تجمنه لرله بلزه که هم معاملی تا مخکره او ده تا منتظر دی چه او پوهیگی ده چا شانس دیر ده یاش میره پا بیلا بیلو بحانو به هر تلاله ده افغانستان ده سیاسینو ترمنز گدودی دیره شوه ده زین منتظر دی چه او پوهیگی اوڑون که پانه ده چا پلاس که ده دغه ټول لامل شوی چه جمنه ده بدلون په حال که وی
تعهدات در حالت تغییر باشه.
خاغل معنوی وی زین احتمالی کاندیدان ده حاکم تیم ده انتخاباتی تیکت بشپریدو تا منتظر دی. ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر ګلبدین حکمتیار صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه او اشرف غنی دفترونه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. خبریالان شکایت کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اقدامات نه دي سوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو هیوادونو ګواښونکی هیواد دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ د یادې کمیټې د کلني راپور د شریکولو پر مهال وویل په افغانستان کې د خبریالانو د چارو پر وړاندې زیاتې ننګونې موجودې دي.
سږکال هم افغانستان د خبریالۍ لپاره بدترین هیواد وګڼل شو. د خبریالانو او د خبریالۍ د چارو پر وړاندې د ګواښ ستونزو او وضعیت وخامه خی. دا دوهم کال دی چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي.
ښاغلی شریفی په فراه ولایت کې د جاوید نوري په نوم د یو خبریال د وژنې په اړه چې د نشاط په نوم یې د نوموړي ولایت په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کاوه او ویل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا وژل شوی هم اندېښنه څرګنده کړه، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د خبریالۍ او په تېره بیا د تروریستي پیښو او جګړې پر مهال د خبر د پوښښ وخت کې خپل خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ښاغلی شریفي پر حکومت او رسنیو هم انتقاد وکړ چې د دغې کمیټې او یو شمېر نور بنسټونو لخوا چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم لارښودونه جوړ شوي دي تطبیق کړی نه دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په 2013 میلادي کال کې د تیر 2018 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمواله یادوي. حال دا چې د نوی دفتر 2013 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو تیرو کلونو خونړی بللی و. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د نوی دفتر د افغان خبریالانو په اړه خپل کلنای راپور خپور کړ چې له مخې یې په 2013 میلادي کال کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې یوازې 40 د وژنې پیښې وې. حال دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه کال کې د تاوتریخوالي د 120 پیښو خبره کوي. له دې سره یو شمېر افغان خبریالان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو انتقاد کوي چې دا دوی د خوندیتوب لپاره اغیزمن کارونه نه دي کړي. لدی جلی نرگس هرخشوایی:
ما میبینیم که حکومت نهادهایی که برای
مو گورو چه حکومت او درسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه چې د دوی د خوندیتوب لپاره کار کوي تل د خوندیتوب خبره کوي، خو په عمل کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه کړي
مسؤل باشند.
اغلی هرخشوایی: حکومت او رسنۍ د خبریالانو ژوند او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د اروزګان ځینې مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو علت د اساسي قانون نه تطبیق دی. دوی دغه څرګندونې پرون په ترینکوټ کې د اساسي قانون د تصویب د اونۍ په لمانځغونډه کې وکړې. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اروزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو لامل د اساسي قانون نه تطبیق دی. دی وای په افغانستان کې او په تیره بیا په اروزګان ولایت کې قانون یوازې پر غریب او بیچاره خلکو پلی کیږي، نه پر بډای او زورواکو. دوی دغه راز په دغه ولایت کې پر دولت تور پوری کوي چې خپله هم قانون تر پښو لاندې کړي.
په ورځې لمانځلو سره زموږ ستاسې اساسي قانون نه راژوندی کیږي، نه زموږ ستاسې ستونزې حل کیږي، او نه زموږ ستاسې راتلونکی جوړیږي. قانون د دې دپاره نه دی جوړ سوی چې په کتاب کې ولیکل سي او چاپ سي او بیا هم یوې ټولنې ته وړاندې سي چې دا د دې ټولنې قانون سلو، دا د دې ټولنې دپاره یو هغه تګلاره ده چې باید دا ټولنه رفتار پر وکړي. قانون د دې دپاره جوړیږي چې زموږ ستاسې هماغه تګلاره باندې رفتار وکړو او تګ وکړو او هماغه مو تګلاره سي.
قانون دولت پر خلکو نه دی تطبیق کړی، د خلکو سره زور زیاتی سوی دی، د زورواکو له پلوه د نور کسانو لخوا څخه. لامل یې دا سوی دی چې خلک جګړې ته راپرېدلي دي، د هغو پر وړاندې ځکه دا ظلم نه دی ورته منل سوی، د زورواکو د نورو اشخاصو د امله دې جګړې ته خپل حقوق نه دي ورته رسېدلي. لامل دا سوی دی چې جګړه هلته ګرمه کړې. که په تېرو کلو کې وګورو، د دغه حکومت په لومړیو کلو کې وسلوال دومره ډېر نه و لکه اوس چې و. لامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات سوی دی، ځکه د خلکو سره زور زیاتی سوی دی، ظلم ورسره سوی دی، هغه د دولت پر وړاندې راپارېدل دي. هغه که د هر چا د خوا سوی دی، خو دولت هغه حمایه کړي دي، که زورواکي که هر څوک.
یو مخالف پر څه مخالفه کېږي؟ خو پر دغه مخالفه کېږي چې هغه ته خپل حقوق نه دي رسېدلي. که یو چا ته خپل حقوق ورسېږي، یو سړی خپل په حال راضي سي، هر چا ته خپل حق ورسېږي، ولې به بیا مخالفه کېږي؟ ولې به وسله اخلي؟ ولې به هغه د وطن ورکېږي؟ ولې به د ښار وځي؟ ولې به غره ته خېږي؟
دغه پالان وایي که چیرې قانون په افغانستان کې پر ټولو یو شان تطبیق سي، نو د دولت ضد اتیا سلنه وسلوال مخالفین به وسلې پر ځمکه کښېږدي. دی دولت ته خواست کوي چې قانون دې پر ټولو یو شان تطبیق کړي.
زه په دې باور لرم که خلک پر خلکو قانون تطبیق سي او غاړه هر څوک ورته کښېږدي، نو اساسي قانون د افغانستان قانون داسې جوړ سوی دی چې هر چا ته خپل حقوق رسېدلي. که دغه هر څوک پر ځان تطبیق کړي، دغه جګړه اتیا فیصده زه په دې پوره ډاډمن یم چې دا جګړه به ختمه سي. غوښتنه په ټولو کې د دولت څخه دغه ده چې قانون پر خلکو تطبیق کړي، پر ځان یې تطبیق کړي، پر زورواکو د تطبیق کړي، څو دغه جګړې د پای ټکی کښېښودل سي.
که چیرې قانون عملي سي، زه دا ویلی سم چې سل په سله کې نور دغه جګړه ختمېږي. ولې موږ تاسې ویلی لیدلی دي چې مخکې د دې حکومت کې په هغه اولنیو شپو کې کوم مخالفین چې دي د دولت، دا په دومره شمېر کې نه و لکه اوس چې دي. مخکې چې یو کس به و، د هغوی سره به ظلم کېدلی، د دغه کس پر وړاندې باندې څلور کسه نور راپورته کېدله چې د دولت مخالف کسان به بلل کېدله، نو هغو ډلو ته ورکړل چې هغه به د دولت مخالفان وه.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې قانون عملي سي، نه یوازې پر کاغذ لیکل، نه یوازې په خوله ویل، نه یوازې په رسنیو کې ویل.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عدلیې او قضایي ارګانونو مسؤلینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې پولیسو خپله قانون تر پښو لاندې کړی. د خلکو اندېښنې دا دي که چیرې دولت پر ټولو یو شان قانون تطبیق نه کړي، نو د دولت ضد وسلوال مخالفین به لا نور هم زیات سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې امریکایي پوځیان له سوریې څخه وځي، خو ایراني پوځیان به هم هڅه کوي چې له دې هېواده وباسي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې خبرو، خو اوس له فریبا ظاهر څخه اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی میل ورځپاڼې چین ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر سفر تبصره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سفر له طالبانو سره د اوولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د چین د همکارۍ جلبولو لپاره د افغانستان د هڅو یوه برخه ده. ډیلی میل لیکي محب د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره د لیدو پر مهال وویل چې افغانستان په سیمه کې د دایمي ثبات په لټه کې دی. لیکوال زیاتوي افغانستان او چین د خپل منځیو پولو د امنیت ټینګولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کړې ده. ورځپاڼه لیکي چین د پاکستان نږدې متحد دی او پاکستان د افغانستان او امریکا له لوري طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته د پناه ځایونو په برابرولو تورن دی. نیویورک ټایمز بیا د افغانستان پر هوایي ځواکونو د امریکا د $8 میلیارد پر مصرف تبصره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي یوولس کاله وروسته له هغه چې امریکا د افغانستان لپاره د یوه هوایي ځواک د جوړولو کار پیل کړ، تر اوسه یې په دې کار نږدې $8 میلیارد مصرف کړي دي. لیکوال زیاتوي دا کار بې نتیجې ادامه لري. د ورځپاڼې په لیکنه یو شمېر متخصصین وایي چې افغانان به د الوتکو د خوندیتوب او نور ملاتړ لپاره د کلونو لپاره پر امریکا متکي وي. نیویارک ټایمز لیکي د ډول اعتقاب د طالبانو پر وړاندې جګړې څخه د امریکا د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅې پیچلې کړې. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې له پیله د افغانستان د هوایي ځواکونو روزنه له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د ستراتیژۍ یوه برخه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره لدې چې امریکایي پوځیان له سوریې وځي، خو هېواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو د مصر د قاهرې په امریکایي پانتون کې دا څرګندونې کړې. جزئیات یې له عصمت څاروان اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدې چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریې وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هېواده وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگتن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د شیګنې لپاره د منځني ختیځ زړې ترپګنې پایته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او لخپلو شریکانو سره د همکارۍ له لارې هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگتن د سوریې ځوریدلو خلکو ته د سولې او آرامش لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگتن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملي شي، خو واشنگتن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د اسلامي سخت دریځو تروریستي خطر حقیقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریې په څو سیمو کې له هغوی سره جنګي شو. د داعش د ودې د مخنیوي لپاره زموږ ژمنه رښتینی او مهمه ده او خپلو هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنځشنبه په ورځ مصر ته لاړ. دی به له مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
ځینې اردنکو سیمې سونه راستولې دي. امیر خان ایوبي له هلمند لیکلي د سولې په راتلو کې مهم شاید حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند کول دي که دا کار وسي سوله راځي. تازه خان سمسور له ننګرهاره د سولې په حق له پاکستان څخه د همکاري غوښتل له دښمن څخه په ګوډه کې د زهرو غوښتل دي. حاجي محمد همدرد له هلمند د سولې هغه وخت راتلونکی دی چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې اوربند اعلان کړي او خبرو ته کښېني. عبدالله له بادغیس لیکلي افغان حکومت باید د سولې په مخ کې خنډ نه سي. قاسم ځواک له هلمند ترغو چې د سولې خبرې بین الافغاني نسی سوله افغانستان ته ناراضي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمې ولا حلمي تندر لیکلي د نوي مریض کال په بودیجه کې د ښوونکو د معاشاتو د لوړولو په حق لولي یادونه نه ده سوې. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت خوای چې ورشته خوشبین دی خو باید نور هیوادونو ته د اوبو د تلو مخه ونیسي. جلیل زنداني له ازري لیکلي د انتخاباتو کمیسیون د جر تر جره د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نهایي کړي. او بشیر حبیب زی له لوګره لیکلي له تیر شپې رئیس سخت واوره وریږي خلق ور سره پازاب دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زه نجیب الله د یلمن ولایت په لشکري اشرف وانه چې زه ورور د مساکله سره مې جرسه مې مدل ته یلمن ولایت کې کندواله کې نړول رضای په شپخانه کې تاسو سره زما زه درې واره مې بیات رضا سره د چې ما ته زما سره مرسته وکړي. زه د ماشام وړل نه درنه ماشام جوړې نه درم صدا یار مې کوم څه ته وکړ ما دا خپل ځان سره جوړ کړو چې دا کړو ورسوي. هلو نارګل جان کوچه
نارګل دې د سوالي د طرفه اړیکه کیه ما زما د افغانستان د کوچانو وزارت دغه هیله ده چې په ګرد افغانستان کې دامي چې موږ یوازې نه فرا درته ووایو چې په فرا کې وچکلی ده. نو کوچان ګرد وچکلی ځپلي دي، مالداري یې تر اوسه تېرې شوي دي، اوس هم د بینې مالداري وتلي دي. نو موږ به دا دولت ته دا خواهش کوو چې موږ خو خپل مالداري نسو ساتلی، نو دولت دې دغه مهرباني وکړي، داسې فارمونه دې جوړ کړي د مالدارو لکه دا فارمونه د چرګانو، دا مالداري دې غونډې کړي وو دي چې لورې د ځانو ته وساتي. دا چې زموږ د لاسه دي او زموږ تمري کېږي، نو دولت یې واخلي، انشاءالله اقتصاد به ورسره سات شي، او یا دا کې ساتلی هم نشي، یا دې یو ښه خوندور ارزاني راولي چې دا شیان قیمت یې نوکی راکښته شي، او بیا که ارزاني نشي راویستلی نو دې بیا ونیسي، زموږ سره دې ښه ډبلې مرستې وکړي. په دې یو من و دوه منم کومه کو، په دې هېڅ درد نه دوا کېږي. زموږ کوچانو د ورځې 5000 شپږ زره اووه زره پر سلو پسو باندې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه کېږي د هرې ورځې نه، نو دا ډېره خرچه پر موږ باندې راځي. زموږ خوندور کاله خپل مصرفونه چې درلودې په اومو خوړلې بالامو نو تر وس تېره ده. نو زموږ کوچانو دغه د څو کلو خواري چې موږ وکښلي دي، دا ګردي په دوه کالو یو کال کې اوبه را سو یوړلي. نو موږ دغه هیله کوو چې دولت دغه کار وکړي، دغه د کوچانو پر برابر باندې دغه شکار وکړي چې د دولت په ګټه هم تمام شي. موږ خپل تاوان ته لا وختي کې لبیک ویلی دي. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو، هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پنجشنبه پیکینګ ته له رسیدو سره سم د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره وکتل. دواړو لوریو د چین او افغانستان پر اړیکو دغه ورځ په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي. سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وروستي ورشتونه د وچکالۍ د کمیدو لپاره ګټور بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دې هېواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د مقدونیا د نوم د بدلون پر سر د دغه هېواد د پارلمان بحث تر نن جمعې پورې وځنډېد. اروپایي اتحادیې له روسیې وغوښتل چې په خپله خاوره او غصب سوې کریمیا کې هغه ټول اوکراینیان خوشي کړي چې په غیر قانوني ډول یې نیولي دي. د روسیې د خبروفسک سیمي چارواکي وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ویل سوي چې څو تنو پولیسو د سیمې د بدماشانو د مشر مړی خاورو ته سپارلی او د تدفین په مراسمو کې یې د څارنوالۍ مامورانو هم ګډون کړی دی. د هلمند د ګریش ولسوالۍ اوسیدونکو له والي څخه په ادارو کې د اصلاحاتو تر څنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې غوښتنه وکړه. الیاس دایي راپور لري.
د شیخ ابوالپاتې بوستي په نوم ښوونځي کې د څلور نیمو میاشتو ازموینې روانې دي. ګڼ شمېر زده کوونکي په شنو جامو کې پر یخ ځمکه ناستې او د هیواد پالنې په نوم د مضمون امتحان ورکوي. دلته د پوهنې د ریاست لخوا د یوه بل ښوونځي لپاره د یوې ودانۍ د بنیاد ډبره کښېښودل شوه. د هلمند یو شمېر جګپوړي چارواکي ګریش ولسوالۍ ته راغلي دي چې د خلکو سره وګوري او د یو شمېر پروژو کارونه پیل او د بعضو کیفیت د نږدې وګوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري په ګریش ولسوالۍ کې رسنیو ته وویل د 15 لک افغانۍ په لګښت یوه ودانۍ به په څلورو میاشتو کې جوړه سي چې له امله به په درسي او اداري برخه کې د دوی کارونه نور هم چټک سي.
چې دغه د څلورو هفتو په جریان کې باید جوړ شي. دا چې دا لومړنی تمرین دی چې په هلمند ولایت کې پلی کېږي. د پیشتاخ پروژې د شرکت تر څلورو میاشتو پورې وخت ورکول شوی. دا مکتب 12 وتاکه لري چې شپږ پکې ادارې دي او شپږ د درسي خونې دي چې په دې کې د کتابتون او د مدیر وتاک کمپیوټر لیب ټول شامل دي. همدارنګه په ګریش ولسوالۍ کې درې نور مکاتب چې د اقرا برنامې له خوا څخه منظور شوي دي هغوی به هم ډېر ژر پرانیستل سي. بیا هم د هلمند مکاتب په کتو سره کم دی، ممکن دغه زموږ 140 مکاتب اتیا یا تر 50 پورې ورسیږي.
د ښوونځي دغه ودانۍ د ښار جوړونې د وزارت په ورکول شوو پیسو جوړیږي. دغه ورځ ولی او ورسره جګپوړو چارواکو د غلس کیلومتر سړک څخه د 1 کیلومتر د جوړونې کار هم پیل کړ چې د چارواکو په وینا 9 کیلومتر نور به د راتلونکي 1450 مالیکال په بودیجه کې د ښاروالۍ په عوایدو جوړ سي. د دغه دوو پروژو سره سره چې تازه کارونه پیل شول، د ګریش ولسوالۍ خلک د بیا رغونې د سست بهیر څخه ناراضه دي. دوی ازادي راډیو ته د زورواکو لخوا د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او خودسره کړنو له امله شکایت وکړ او په دې مسله کې یو شمېر دولتي مسؤلین هم شریک وبلل.
ټول تر قدرت تر واسطه والا پوری دی کار داس خلک ته کار نور کوي چې هغه غریب دی ستړي سرګردانه دی داس خلکو ته کار ور کوي چې هغه د امرنګ سم سروالي کړته عمر دغه رقم کار کوي چې بالا چې قدرت والا یا هغه ته کار ور کوي کبي قدرت یې نیو.
د ګرش کول سوالي وسیدونکو په یو غونډه کې چې د والی او چارواکو سره د لدین په خاطر جوړ شوی و راغلو دولتي مسولینو ته د ښاروالۍ او یو شمیر نورو دولتي مسولینو لخوا د ګرش د وسیدونکو سره د دوه ګونی عمل څخه شکایت وکړ. دوی تور پورې کړ چې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو او چلوونکو نه پیسې اخیستل کیږي او نشي توکي په محضر کې پلورل کیږي.
دغه ولسوالۍ تشکیل چې دی د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره بالکل کافي دی. مګر تاسو به خبر یاست موږ هم خبر یو روزمره دلته فرداد انبر دلته نږدې خلک مشته کیږي خلک پنځه پیسې د کوره نشي ایستای.
په دوهم قدم کې راځو په ګریش ولسوالۍ کې د دولتي یا خصوصي پوهنتون څنګه غواړو دا څنګه چې د ګریش ولسوالۍ د ډېر نفوس او ستراتیژیک موقعیت په درلودلو سره زیات شمېر خلک او ځوانان د لوړو زده کړو لپاره تاسو څنګه په دې اړوند جدي اقدام غواړو؟
هغه سربازان هغه افسران چپدی سخت شرایط کې قربانی ورکړي دي خپل اولادونه د لاس ورکړي دي ودوی ته وایو نو مړه ورکو سي.
د ګریش ښاروال سردار ولی بارکزي در رسنیو سره په مرکو کې پر د ګریش د خلکو لخوا لګول سوی تورنه رات کړي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ګریش کو سیدونکو ته ول د هغه عملیات ورسته چې په نادالی او باباجی کې وسول امنیت سمسوري هغه ژمنه وکړه چې په نور نژدو نه امن سیمو کې به هم عملیات وکړي او د هغه غیر مسؤولو وسلوالو سره چې خلک زوروي قانوني چلند کړي.
د خلکو بندول بندي کول غیر قانوني شته او دا رنګ د خلکو نه پیسې اخیستل شته چې په دې اکله نظامی شورا ډیر جدي تصمیم نیولای او دا به ان شاء الله تاسو ته ګرچې کم شوی او نور هم د پټ کې کیدو او هغه څوک چې عملا دغه کارو ته لاس اچي که اصلاح نه شو هغه به سرنوالۍ ته مستقیما معرفي کیږي چې دا لړۍ شروع شوی دی او هر یو بزیر د قانون مطابق به خپل ځواب وي او خپل خلکو ته د خلکو حقوق به ورکړي.
والی په ګریش کې د دولتي ملکیتونو او ځمکو د غصب مسله تایید کړه او د هغې د پاره د یو کمیسیون د جوړولو وعده وکړه. ګریش د لشکرګاه په شمال کې د هیواد د حلقوي سړک پر سر پرته ولسوالۍ ده چې تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې ځانګړی اهمیت لري. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ازادي راډیو درنوریدونکو او د ماشومانو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. عدد ونی په خبرونه کې مو موضوع چې څنګه وکولای شو ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو. په دې خبرونه کې مېلمه هم لرو چې د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځ وړلو د پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ را سره ده. په پیل کې به ډاکټر صاحب داسې پوښتنه مطرح کوم چې د راپورونو له مخې چې په 2013 کال کې موږ درلودل، البته ډېرې ستونزې او مشکلات لیدل شوي دي د پولیو واکسین په وړاندې څکل، البته په 2019 کال کې به څه اقدامات وشي، کوم ستونزې او مشکلات د پولیو پر وړاندې دي، هغه به تر کومه حل شي او کومه حل لارې چارې ورته وسنجول شي؟
لکه څنګه چې تاسو هم په دې کې یادونه وکړه، منګه اوس د 2019 کال په پیل کې یو او په 2013 کال کې هم منګه یو لړ ستونزې لرلې. البته دغه ستونزې هم په دې کې چنې وي چې د ټول پروګرام د